السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي رادیو یا د بی مجله پروګرام درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور
په ننګرهار کې د داعش ډلې څوارلس غړي وژل سوي چې یو یې د هغوی روزونکی دی. د غزنی چرواکي وایي تېره شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د اتلسو محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوی وسو. هند او پاکستان د یو بل له سفارتونو د ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې د ننګرهار په پچیراګام او چین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې څوارلس غړي وژل سوي چې یو پکښې د دې ډلې روزونکی دی. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې دغه وژل سوی روزونکی د پاکستان تبع دی.
پاتین ولسوالی کې کورنۍ ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو ځانګړي روزونکی چې د پاکستان هیواد دی دا وژل شوی. یو شمېر وسلې هم تخریب شوي دي. په چراګام ولسوالۍ کې په بېلابېلو سیمو کې بېګا بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په پایله کې دیارلس داعش وسله وال وژل شوي دي.
ویل سوي چې په دغو بریدونو کې ملکیانو او افغان قواوو ته زیان نه دی اوښتی. په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعالیتونه او بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په روزګان او هرات ولایتونو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې راغلي چې شپږ وسلوال طالبان د روزګان ولایت په چورو ولسوالۍ او درې نور د هرات په شینډن ولسوالۍ کې وژل سوي چې یو یې د هغوی سیمه ییز قومندان وو. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په لغمان کې د پولیسو پورپوستا د وسلوالو حمله په شا تمبول سوې ده. د ولی وایند وایي چې دغه ډله ییز برید تېره شپه د کابل جلال آباد پر لویه لار په خیرو خیلو سیمه کې پر یوه پوسته وسو. سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د وسلوالو یو قومندان له خپل وراره سره یو ځای وژل سوی دی.
په دغه برید کې د مخالفینو یو مشهور قومندان چې البته د تورغر د جبهې عامر هم دی، اکرام نومېږي، وژل شوی دی. او د اکرام یو وراره د مرجان په نوم هغه هم په دغه برید کې وژل شوی چې دوه نفر یې وژل شوي او دوه نفر یې شدید زخمیان دي.
د وژل سوو وسلوالو مړي د افغان قواوو په ولکه کې دي. بلخوا د فاریاب چرواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د طالبانو تازه حمله په شا تمبولې ده او زیاته مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د فاریاب والي سید انور سادات پرون وخته خبرلانو ته وویل چې پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو برید کړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې حمله تمبول سوې ده. د ده په خبره په دې جګړه کې شپږ ویشت وسلوال او یو افغان سرتیری وژل سوي دي. دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چرواکي وایي تېره شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د اتلسو محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوی وسو. د دغه ولایت چرواکي وایي چې د طالبانو دوو نفوذي کسانو غوښتل د یوې پوستې اتلسو پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي چې دغه پلان یې شنډ کړی سو. د غزنی دیوالي ویان جاوید سلنګي ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې په تړاو د دولت ضد وسلوالو دوه نفوذي کسان نیول سوي دي.
دوی غوښتل د هغو زهري موادو په واسطه چې د پولیسو په خوړو کې اچولي وو دوی له منځه یوسي، خو پولیس له دې قضیې خبر شول او هغه خواړه یې ونه خوړل. دغه اتلس کسان روغ رمټ دي. دوه کسان احمد شاه او داود چې په دې پوسته کې د وسلوالو نفوذ لرونکي کسانو نیول شوي دي.
د غزنی چرواکي وایي له نیول سوو کسانو پښتني ګرویژنې روانې دي. په وروستیو کې د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه د وسلوالو د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. نړیوال بانک د افغانستان د پراختیايي لومړیتوبونو د ملاتړ لپاره د یو سلو شلو میلیونو امریکایي ډالرو مالی مرسته تصویب کړه. د دغه بانک په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې راغلي چې د دغو یو سلو شلو میلیونو ډالرو مالی مرستې سل میلیونه ډالره به د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې ولګول سي چې په مرسته به یې درې میلیونه او څلور لکه کسانو ته د تشاک اوبو اسانتیا برابره سي. د اعلامیې په حواله شل میلیونه نوره مرسته به د مالي سکتور پر غښتلي کولو مصرف سي. د جنوبي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیالې انتیا دیوکسن ویلي چې موږ غواړو له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو او میلیونونه وګړي د بېوزلۍ له منګولو څخه وژغورل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست څلور کسان د جالي پیسو د ترویج په تور نیولې دي. دغه ریاست له خوا رسنوي ته په لیږل شوي ویډیو او اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان په کابل کې هغه وخت ونیول سول چې غوښتل یې څلور لکه او شپږ څلوېښت زره افغانۍ او پنځه زره ډالره ترویج کړي. دغه نیول شوي کسان ادم خان، عبدالکریم، شاهین او عبدالبصیر نومیږي. د نیول شویو له ډلې عبدالبصیر وویل
ادم خان زنګ را وه وی ویل چې یو چاته د شمیره ورکوم هغه لزان سره راواله. ادم خان ته ورغلم 3000 روپۍ راکړی او وی ویل چې دا کاسې رانی سي. زه چې ورغلم هلته د ملي امنیت کارکونکو اونیوله.
د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې نیول سو کسانو د تحقیقاتو په وخت کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هند او پاکستان د یو بل له سفارتونو د ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دواړه هیوادونه دا اقدام په داسل کې کوي چې په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دوی ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. هند پرون ویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکي ته چې د جاسوسي فعالیتونو په تور د لنډې مودې لپاره نیولې وو له هندوستان څخه د وتلو امر وکړ. هندي مقاماتو د محمود اختر له خوشې کولو وروسته نوموړي ته ویل چې نن باید له دغه هیواد څخه ووزي. پاکستان بیا پر خپل ډیپلوماټ لګیدلی تور بیا اساس بللی او په جواب کې په اسلام آباد کې د هند له یو ډیپلوماټ سوجل سنگ څخه غوښتنه کړې چې په څلور ورځو ساتونه کې له پاکستان څخه ووزي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه زیات شو چې وسلولو په 13 سپتمبر میاشت کې په کشمیر کې د هند پاوز پر یو پوځي اډه برید وکړ او نونس هندي سرتیری ووژل. د اسلام آباد پولیسو پروند عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ګڼ شمیر پلویان ونیول او په ښار کې پر لاریونونو بندیز ولګاوه. راپورونه وایي چې د پولیسو او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ خوډاب هم سوی دی. عمران خان پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د راتلونکي نومبر میاشت په دویمه نیټه د نواز شریف د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره په اسلام آباد کې راغونډ سي. او وروستی خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې لخوا په خپله عمومي غونډه کې د اټومي وسلو د مخنیوي پر یوه تړون د مذاکرو پیلولو ته رایه ورکړه. دا په داسل کې ده چې اټومي ځواک لرونکي هیوادونو د دغه پریکړه لیک مخالفې رای ورکړې دي. دغه پریکړه لیک چې د اوتریش، ایرلین، مکسیکو، نایجیریا، جنوبي افریقا او برازیل په غوښتنه ترتیب شوی او یو سلو درویشتو هیوادونو مثبتې رای ورکړې، دوی پر یوه نوي تړون په مارچ میاشت کې د مذاکرو د پیل غوښتنه وکړه. دغو هیوادونو د اټومي وسلو د کارونې له کبله پر مصیبت پرونکو بشري عواقبو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې څلورو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، روسیې او امریکا دغه پریکړه لیک ته مخالف رای ورکړي، خو چین، هند او پاکستان سپین رای وکارولې. په پام کې ده پر دغه پریکړه لیک په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې بحث وسی. خو د دې ادارې د کمیټې د رایو څخه ښکاري چې د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه شي دغه پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 خپریږي. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام تر خپرېدو مخکې د افغانستان د تړلو شونځو د پرانستلو لنویو ژمنو خبرو. د افغانستان پوهنې وزارت وایي چې په نامنو سیمو کې د تړلو شونځو د بیرته خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار کوي. د پوهنې وزارت د مسولانو په خبره دغه بدیلې لارې له مخورو خلکو سره د مشورو ترڅنګ په نامنو سیمو کې د شوراګانو رامنځته کول، په مرکزونو کې د لیلیه شونځیو جوړول او د چټکو زده کړو د زمینې مساعدول دي. په همدې حال کې د نامنو سیمو یو شمېر استازي وایي چې په ولایتونو کې ډېری شونځي تړلي او امنیتي ځواکونه او وسلوال مخالفان ورڅخه د سنگر په توګه استفاده کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال له کابل راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغه سیمو کې چې خوانځي پکې د دوامدار نامنۍ او لوجه تړلې پاتې دي، دوی د خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار پیل کړی چې په یو شمېر سیمو کې نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په ناامنو سیمو کې د مدني ټولنو او سازمانونو جوړول او د قومي مشرانو او مخورو سره مشورې، د چټکو زده کړو لړۍ او په مرکزونو کې د لیلیه خوانځیو جوړول هغه بدیلې لارې چارې دي چې دوی پرې کار کوي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی به د سیمو تر امن کېدلو انتظار ونه باسي او غواړي چې د بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې خوانځي پرانیزي.
موږ د سیمې امن کېدو ته هم نه ګورو. که سیمه ناامنه وي، مختلف بدیلونو باندې اوس فکر کوو چې د خرخوا خلکو، مشرانو، علماو له لارې نه ښوونځي خلاص کړو او یا محلي واړه سازمانونه مدني ټولنې جوړې کړو، د ولسی جرګې جوړې کړې چې هغوی دغه مسؤلیت واخلي چې ښوونځي خلاص کړي، چې په یو سیمه کې به ښوونځي د اوږد مهال لپاره بندل شي، ماشومان د ولایتونو مرکزونو ته راوړل ته ورته لیلې ښوونځي جوړ کړو، تاثیري زده کړې یا چټکې زده کړې برابرې کړو چې په یو کال کې د یو سیم په ځای دوه سیم ووایي.
ښاغلی شینواری وایي ناامني د دوی په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده، خو دوی د خپل مسؤلیت له مخې له هرې ممکنې لارې غواړي چې ښوونځي خلاص کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په ټول هیواد کې 1050 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي، چې ډېره برخه یې په بادغیس، فراه، نیمروز، زابل، هلمند، روزګان، پکتیکا، کندهار او کندوز ولایتونو کې دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي چې په هلمند کې نږدې 90% ښوونځي تړل شوي او د هلمند معرف نږدې له سقوط سره مخ ده.
په مجموع کې 90% مکاتب تړل شوي دي، صرف 10% د لوشګار د ښار او د نیش د بازار مکاتب د دوه ځای د خلاص دي، هغه ته شاګردان راځي او استادان ورته تاسو ته وایي. نور د اطرافو مکاتب هغه تړل شوي دي، نم استادان هلته شته، نه شاګردان هلته.
ښاغلی اخونزاده په هلمند کې د نامنیو موجودیت د پوهې او تعلیم نشټوالی ګڼي او وایي که چېرته د هلمند معرف ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي نو ناامني به نوره هم ډېره شي. بلخوا د کندوز ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې هم یو شمېر تړلي ښوونځي شته، خو شمېر دومره ډېر نه ده.
تړلي پاتې دي هغه د مکتبونو ما درته ویل چې هغه د خطي اول د جنگ کې دي، یو چار سری مکتب په خان آباد کې تړلي، ارچي کې دوه مکتب دي هغه تړلي دي، او په ولسوالۍ د ارچي کې دوه مکتب پوځي شهري کې دي، نور مکتبونه زموږ الحمدلله فعلاً فعال دي.
ښاغلی احمدی وایي په کندوز کې داسې ښوونځي هم شته چې د نامنیو له امله لا تیرو دوه دریو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنه ولایتونو او ولسوالیو کې هم د زده کړې منظم بهیر ته ژمن دي او له هرې ممکنې لارې چې وي نه پرېږدي چې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې پاتې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د خپلو نویو چاپ شویو طنزونو په باره کې راته غږیږي.
اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د رادیوګانو نه کیږي زیاتره د توهین شکل لري.
ځوان شاعر سیف الرحمن تګی خپل شعرونه راوروي.
په گریوان مې شوله توی بدن مې یخ شو، اوښ کڅوه د رڼو اوبو چینوه.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول له استعارې او تشبیه سره څه فرقونه لري. تر دې هر څه لومبی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. محمد حدیث پردیسی راوروي.
د هیواد تکړه لیکوال او رسپانه لیکونکی محمد سید فیضی د لړم د میاشتې په درېیمه نیټه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د امریکا په متحدو ایالتونو کې وفات شو. ارواښاد فیضی د هیواد تکړه لیکوال و، د تاریخ په برخه کې دوه کتابونه لیکلي وو او شاوخوا زر ادبي، علمي او فرهنګي مقالې په دولتي ورځپاڼو کې چاپ کړې وې. ارواښاد څو کلونه په امریکا غږ راډیو کې د دری خبرونو د څانګې مشر وو. روح دې ښاد وي. په بلخ ولایت کې بوخدي ادبي او فرهنګي ټولنې فعالیت پیل کړ. دغه فرهنګي مرکز ځوانانو د ادبي، فرهنګي او علمي کچې د لوړولو په مقصد جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر له مخې بوخدي ټولنه به له هغو نجونو او هلکانو سره چې په کلي او بانډو کې اوسي او له تعلیمي فرصتونو لري پاتې شوي مرسته وکړي. دغه مرکز د بلخ ولایت د فرهنګیانو، استادانو او ځوانانو په نوښت جوړ شوی دی. تیرونی د ناوړه دودونو او رواجونو د مخنیوي علمی کانفرنس چې د دوه ورځو په مخه د ښځو چارو وزارت لخوا جوړ شوی و خپل کار پای ته ورسوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست، اجرایه ریاست، سترې محکمې او د ځینو وزارتونو یو شمېر استازیو، دینی عالمانو، د ملي شورا غړو، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. دوی دغه کانفرنس په لړ کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي او توپیرونو، ناوړه دودونو او رواجونو د حالت د څرنګوالي له ټاکلې مودې څخه مخکې د ودونو په باب خبرې وکړي او په هیواد کې د دغه ناخوالو د هوارولو او مخنیوي په خاطر ځینې لارې چارې پیشنهاد کړي او په وروستۍ ورځې د پریکړې لیک په صادرولو سره له اړوند ادارو غوښتل چې د دغه ناخوالو د دوام مخه ونیسي.
د ماشوم د ادبیاتو کور د خپل کور د تاسیس پنځمه کلیزه په کابل کې ولمنځله. کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې فعالیت کوي، خو مشرتابه یې وایي چې چا یې ملاتړ نه دی کړی. نورال زموږ همکار خان محمد سیند را کوي.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي، په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د پنځمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه، دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موږ کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید له موږ سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوي، یو شمیر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې که له دې پروسې سره مالي او تخنیکي مرستې وشي، د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
مونږ په ټولو معناوو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځیږي. له نورو نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوو، لکه سیو د چیلډرن، همداشان نور، یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ امید لرو چې هغوی سره مونږ اړیکې ونیسو تر څو ماشوم روزنې ته په ټول افغانستان کې زمینې برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیع الله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ځوانان د وطنپال زلمی بنسټ له لارې غواړي کتابونه راټول او بیا یې د پکتیا د دیارلسو ولسوالیو په کتابتونونو وویشي چې په سیمه کې د مطالعې دود پراخ او عام شي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دې بنسټ پرانیست غونډې ته ورغلی و. د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډېر کم بره پیدا کړي پښتون سیخ په کتابونو کې وګوره، دوی ټول دی د تاریخ په کتابونو کې. لوری او لودن په جغرافیه کې پیدا کیږي، ژر پورته شل ځمکه شته مریخ په کتابونو کې. همدغه کتابونه یې ذکر کوي چې په ډېر لرې تاریخ کې نه، په نږدې تاریخ کې پکتیا ولایت د افغانستان په جغرافیه کې یو لاغه ولایتونو څخه و چې دلته به ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل. د سړک تیرول به په ځان ظلم ګاڼه، پولیس او اردو ته به یې پردی نوکر وایي، او د ملکۍ خانۍ په سیستم کې به پردي او غریبو خلکو زامن په کرایه د حکومت په غوښتنه د خپلو اولادونو پر ځای ښوونځي ته لیږل کېدل. که همدې لنډ تاریخ ته وګورو، د تیرو څلورو کلونو وړاندې خبر هم وکړو او د ازادۍ راډیو د یو راپور په بنیاد دا خبره هم ثابته شوې چې په پکتیا کې لام خلک خپلې لونې له شپږمو اومو ټولګیو هاخوا پورته ټولګیو ته د شرم له وجې له زده کړو راګرځوي. نو دا کتونکو په خبره چې لام ډېر فرهنګي او فکري کار ته اړتیا ده. وطنپال زلمی بنسټ په پکتیا کې د تاریخ بدلولو بهیر د کتاب ټولولو د بهیر پرانیستې په نوم وکړ. په دې غونډه کې چې سلګونو پکتیاوالو ځوانانو او پیغلو پکې برخه اخیستې وه، ژمنه وشوه چې دوی به د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې پیغلو او ځوانانو ته د مطالعې لپاره کتابونه رسوي او د کتابخانو جوړولو اقدام یې کړی. د وطن پال زلمی بنسټ د کتاب ټولولو د بهیر مشر فیدا محمد باران وویل چې په تیرو دو میاشتو کې یوازې د فیسبوک او په پکتیا کې د ځینو فرهنګي ډلو ټپلو سره د لیدنو پر اساس تر 15,000 زیات کتابونه ټول کړي او د دې پرانیستې څخه وروسته به دغه کمپاین ته دوام ورکړي او په راتلونکي نږدې وخت کې به په هر ولسوالۍ کې یوه کتابخانه جوړوي.
موږ نن د کتاب راټولونې د کمپاین بهیر رسمي پرانیست غونډه وکړه. تر دې وړاندې موږ ازمایشي پړاو تیر کړی و. هغلته موږ تقریبا شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه راټول کړي. موږ غواړو د کتاب راټولونې نه وروسته د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو، تر څو د پکتیا د ټولو ولسوالیو ځوانان ترې په وړیا ډول استفاده وکړي. نن یې یعنی تر اوسه دغه کمپاین ښه ځلیدلی. موږ ډېر کتابونه راټول کړي او په دې هڅه کې یو چې دا کتابونه لا ډېر شي.
نوموړی وایي چې د کتاب ټولونې د بهیر دا کار د پکتیا پیغلو او ځوانانو په شریکه پیل کړی. د پاللو لپاره یې ډېر ښه منظم میکانیزم لري او دوی به په دې وتوانېږي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې دغه کار وکړي او د ښې نتیجې په پایله کې به یې د افغانستان د نورو زلمیو او پیغلو په مرسته هم نورو سیمو ته وغځوي. د دې بهیر یو بل غړی محمد شریف شریفي هم دا خبره کوي.
یوازینی هدف زما دغه ده له ټولو هیوادوالو نه هغه که د هیواد په هر ولایت کې اوسیږي، له دوی مې ځانګړې غوښتنه دا ده چې له دې کاروان سره یو ځای سي او موږ ته اوږه راکړي تر څو موږ لا ښه په مخ لاړ سو. او که چیرې دغه کمپاین په پکتیا کې ښه نتیجه ورکړه، موږ به دغه کمپاین نورو ولایتو ته هم وغځوو.
دا کتاب ټولولو د دې بهیر لپاره د پکتیا خلک پیغلی او زلمی خوشبین دی وایي چې کچیرته د دوی په دغو هڅو په لرو پرتو سیمو کې خلک له مطالعې سره آشنا شي، دوی به غټه لاسته راوړنه لرلې وي. د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی هم د دې زلمیو د کار پیلولو ستاینه کوي او څرګندوي چې د دوی په دغه کار سره به په پکتیا ولایت کې د کتاب اخیستنې او مطالعې فرهنګ وده وکړي.
دا واقعا یو نوښت دی. په دې سره به په ولسوالیو کې چیرته چې هیڅ کتابتون نشته هلته به هم کتابتونونه جوړ شي او خلک به د کتاب لوستنې او د کتاب د اخیستنې او همدا ډول د کتابتونونو او کتاب پلورنځیو له جوړېدو سره علاقه پیدا کړي او همدا د مطالعې او د کتاب د مینې فرهنګ به هم شي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرو او مشرانو په غاړه هم دروند مسؤلیت پروت دی که په خپله په وس نه وي پوره چې لرو پرتو سیمو ته او خپلو کلیو ته کتابونه ورسوي، په داوطلبانه ډول دې له دې بنسټ سره مرسته وکړي او کتابتونونو په جوړولو کې دې د زلمیو لاسنیوی وکړي. یو ځل بیا استاد لاروی:
نورو کتابونو او امکاناتو ته هم ضرورت ده. زما له چارواکو نه او شتمنو نه دا غوښتنه ده چې له دوی سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي، دې پروګرام کې ورسره مرسته وکړي. یوازې د کتاب مرسته هم مهمه نه ده، هلته د ځای په موندلو کې قومي مشران، ولایتي شورا وکیلان، همدا ډول د پارلمان وکیلان، دوی کولی شي چې په ولسوالیو کې د کتابتون لپاره یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او همدا شان له دوی سره د الماریو، میزونو او څوکیو مرسته هم وکړي چې دا کتابتونونه اقلن هغه اړین وسایل او تجهیزات باید په لومړي سر کې ولري.
د ده په خبره چې که چیرته په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور او د دې ډول کتابخانو جوړولو پروګرامونو دود وده وکړي او مطالعه عامه شي، په دغه ولایت کې به په ډېر نږدې راتلونکي کې ښې او وړ هستۍ او استعدادونه ولري. د چارو کتونکي دا وایي چې په دې سیمو کې د ځوانانو د بوخت ساتلو لپاره او جګړې له منځه وړلو یوازینی حل لار کتابتونونه جوړول دي چې په دې سره به د وخت په تیرېدو د کتاب د مطالعې له وجې هغه زلمي چې زده کړې لري او د وسلوالو په لیکو کې دي د علمي او معلوماتي کتابونو تر لوستلو وروسته په دې وپوهېږي چې دوی ولې او د چا لپاره جګړه کې ښکېل دي، چې پایله به یې له جګړې د مخ اړول وي.
ظرفای سرکش په افغانستان کې د یوې راپویونکې جوړې د ژوند په باره کې د ازادي راډیو مستند فلم دی چې تیره اونۍ په کابل کې د مستندو فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. زموږ همکار خان محمد سین چې نندارې ته ورغلی و په اړه یې رپورټ لري. پام مو ورته راړوم.
انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ظرفهای سرکش د ازادي راډیو جوړ شوی مستند د یوې رپویون کې سندرغاړې جوړې د ژوند په حق لدی چې د هرات د ښځو د نړیوال فلم په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شوی و. دغه مستند دی وی افغان جلی د پارادایس جوان په باب چی په سندرو کې لبی عدالتي تاوتریخوالی او تبعی سره چغه وهی جوړ شوه او خې چې په افغانستان کې د خزو د حقونو حاصلول څومره ګران دی. د دغه فلم یو ننداره کوونکی مریم صالحی ضربهای سرکش د ټولنې له واقعیتونو سره سم ګڼي او وایي چې دا مستند کولی شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي.
تعداد از مردها را اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشان حفظن.
دیوبل لیو شمیر نارینه و سر مخ شم و اومی لیدل چه افسوسی کاوه چه اوی مرمنه پا پرده سویل او خپل استونز سنگ بیانوله. دا مثلا نارینه حس کوله. دا حس کولیشی چه جر نه بلکه پا تدریجی توگه خو او مثبت بدلون را ولی.
تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
مرمن صالحی وای دا ډول مستند او نور فلمونه باید په هر سیمه کې نندارې ته وړاندې شي څو په لیدو یې افغان نارینه پوه او د ښځو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د هرات د ښځو د فلم نړیوال فستیوال د افغانستان له سینما سره د ملاتړ او د ښځو د حقونو او جنسیتي برابرۍ په مقصد د کابل ښار په باغ بابر کې تنظیم شوی و. دغه فستیوال چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوی و په لسګونو مستند او افغاني او نړیوال فلمونه چې د ښځو پر حقونو سرخېدل نندارچیانو پکې ننداره کړل. ضربهای سرکش د دې فستیوال غوره مستند و. ضربهای سرکش په 2015 میلادي کال کې د ازادۍ راډیو د آسمان کبود د پروګرام چلوونکي امید مرزبان جوړ کړی دی. دغه مستند په خاطر دی د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې نندارې ته وړاندې شوی و او د دوهم ځل لپاره په کابل کې خلکو ننداره کړ. د دغه مستند دوه ننداره کوونکي سید هاشم سیدی او محمد یحیی وایي چې د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره باید مبارزه دوام وکړي.
فلمای خوبی بود از آن جمله فیلمی که
شه فیلمونه و په تیر هغه فلم چې ښځه او نارینه پکښې و. فلم ښیي چې ژوند باید دومره سخت ونه ګڼل سي، له ستونزو سره باید مبارزه وسي او خلکو ته قناعت ورکړل سي تر څو دغه بهیر بدل کړو.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې افغان مېرمنې تر ډېر ځایه د تاوتریخوالي قرباني شوي او دغه فلمونه کولی شي چې د تاوتریخوالي منفي اړخونه څرګند کړي څو له دې چلنده لاس واخیستل شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سینما له کارکوونکو وغوښتل چې دا ډول فعالیتونه پراخ او خلکو ته وړاندې کړي.
افغان طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د طنزونو څلور ټولګي په دې وروستو کې چاپ کړي دي او پنځه نورې تر چاپ لاندې دي. ښاغلي ننګیار د خپلو طنزونو لومړۍ ټولګه 12 کاله له مخه چاپ کړې وه. نوموړی وایي که مې ټول طنزونه چاپ کړم ممکن شل ټولګي شي. د ښاغلي ننګیار سره مې لنډه مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. ننګیار صاحب ستړی مسي او د تا خو کله ناکله غږ د ګوړي اچار په خپرونه کې خلک اوري. مبارکي درته وایم د دو نویو چاپ شویو یا د څلورو نویو چاپ شویو ټولګو د طنز د ټولګو چې په دې وروستو کې مو چاپ کړی دي. زه چې څومره خبر یم ستاسو لومړۍ ټولګه ډېر کلونه مخکې چاپ شوې وه. د هغې په حصه کې مې یو څه راته ووایاستئ، دوهمه ټولګه مو کله چاپ شوې ده او په دې وروستو کې مو د طنز څو ټولګې چاپ کړي دي؟
مننه. زه لومړی تاسو د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات وړاندې کوم. زما د طنزونو لومړنۍ ټولګه چې د اوس نه صاحب تر عنوان د چاپ شوې ده، دا تقریبا 12 کاله مخکې وه او خلکو ډیره خوښه کړله او ډیر زر د بازار نه ورکه سوله. هغه ټولګه تقریبا 15 کاله وروسته بیا ما د طنزونو بله ټولګه چې د تخنوم د تر عنوان لاندې وه هغه مې چاپ کړله. نو لغه وروسته دا اوس د سرمحقق مایدین هاشمی او د ما کشر ورور حکیم بشارت دی ته وهڅولم او ان چې دې ته مجبور کړم چې خپل طنزونه په یو قسم سره منظم کم راټول کم او د کتابونو په شکل باندې د مجموع په شکل چاپ کاندي راته. نو په دغه لړ کې تر اوسه پورې د ما دوه نورې مجموعې نوې چې یو د اشخانه لیکونو تر عنوان لاندې ده او یو هم د بهر ته د تللو تعویز، دا دوه مجموعې نوې چاپ شوي او هغه دوه نورې د دویم ځل دپاره چاپ شوي دي.
تاسو ته مبارکي وایم او د تنز مینوالو ته هم یو ډیر ښه زیری ده. راځه ننګر صاحب داسې وکړه یو بل زیری مو ورباندې وکړه، او هغه دا چې څومره نورې ټولګې مو مطبعې ته سپارلې دي د خپلو تنزونو، ستاسو د تنز لوستونکي او مینوال به خوشحاله سي په دې باندې.
زه به د یو خبره دلته د تاسو د خبرونې له لارې نه دا وکوم چې هغه د آزادۍ راډیو نه ډیره زیاته مننه کوم چې د دې د خبرونو خصوصا د ګړلې اچار د خبرونې له لارې نه زه مجبوره سوایم، او یا مې کار هم دا و چې زه باید وکوم سر ته ورسوم. نو ما ډېر تنظونه ولیکل او هغه مختلفو شکلونو کې دي، نو په دې اساس زه د آزادۍ راډیو هم مشکور یم، پوروړی یم. دغه د راډیو پروګرام د آزادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب سوي دي چې زما مختلف قسم کې تنظونه خلق کوم او ټولنې ته وړاندې کوم. ډیرو خلکو زما تنظونه د راډیو له لارې اورېدلي، خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني. نو اوس مې هدف دا ده چې دغه تنظونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره شوي دي، د پروګرامونو له لارې خپاره شوي دي، دا راټول کړم او د مجموع په شکل یې هیوادوالو لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې کې تقریبا یو علاوه د څلورو مجموع چې چاپ شوي دي، پنځه مجموعې نورې تر چاپ لاندې دي. او که ژوندی وم او تاسو سره، نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د تنظونو مجموعې ډېرې سي،
یعنی پنځه لس به نور هم چاپوي.
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو. هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده را کړې ده چې تاسو څومره ولرئ موږ چاپو، هغوی د چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کړم، سره منظم یې کړم او ور یې کړم.
ننګر صاحب، یو عمر مو د طنز تجربې وکړې، په مجموع کې یو څه راته ووایاست. دغه نن سبا چې کوم څه د طنز په نوم باندې لیکل کېږي، دا څنګه دي ستاسو له نظره؟ طنز ته څومره ورته دي، طنزونه دي نه دي؟ څه نظر مو ده د طنز په حیثه کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وکړي؟ د طنز په لیکلو کې په مجموع کې کوم ټکي ډیر مهم دي؟
د طنز خو خلک مختلف تعریفونه کوي، خو ما په نظر باندې طنز څه ده؟ دا د انتقاد یوه ډیره ښه وسیله ده او یوه ډیره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره. دا د جامعې، د ټولنې، د خلکو، د ناخوالو، د مشکلاتو، د دردونو د اظهارولو لپاره یو ډېره ښه وسیله ده طنز. مخکې چې کوم طنزونه موږ د راډیو افغانستان اورېدل، په هغه وخت کې هغه یوه راډیو وه، په هغه وخت کې هم دغه طنزونه ډېر وو. خو هلته یو مشکل پکې و چې همیشه به طنز په ضعیفه سړي کېده، په مامور، په چاپلاسي، په تاویلدار. ما خپله کوشش وکړه، او د هغه ورځې نه چې ما په آزادۍ راډیو کې د ګوړې اچار تر نامه لاندې خبرونه شروع کړه، او یا دغه نه مخکې ما چې کوم تنظونه لیکلي دي په پېښور کې، هغه په غټانو باندې، حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما تنظونه کړي. تاسو کولای شئ پوه صاحب نه صاحب مجموعه کې هغه ولولئ. دا د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکړم چې یعنی طنز خاص دی ضعیفو خلکو دپاره ده، نه ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده، او اصلاح باید له پاسه را شروع شي. تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کړې، د هغه مامور نه اصلاح کړي. په طنز کې توهین د اشخاصو، د سازمانونو، د قومونو، زما له نظره دا یو مردود عمل ده، دا ډېر بد کار ده. تاسو ویل چې اوس طنز، اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د راډیوګانو نه کېږي، ډېر ښه طنزونه هم شته، خو زیاتره د توهین شکل لري. خلک غواړي د دغې لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بد ایسېږي، او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري، نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کې د خلکو دپاره په مخ کې سپک کې تحقیر کې، نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي، او قسم دوی ورته طنز وایي، خو زه هغه ته کنځل او تحقیر سپکول وایم.
ډیره مننه ننګیار صاحب، کور مو ده.
تشکر، تاسو هم ډیره زیاته مننه. خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی. نوموړی هغه شعر ښه ګڼي چې ښه پیغام ولري. تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه اوسي، ټولنې ته ستونزې راولاړولی شي. تاسو یې له داود تپان سره مرکه واورئ. تګی نورې ډېرې خبرې هم لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن په پکتیا کې ځوان تان او کمومره شاعر را سره ناست دی. له ده سره خبرې کوو، د ده د زړه خواله به یې واورو، د ده د شاعرۍ په اړه به ورسره وغږیږو. که څه هم دی له عمره کم دی، خو شاعري یې پخه ده. په یو بیت کې وایي: زه په جهان تګی پیدا کړمه، دا زما له بخته ده اوبه اوبه. نو د اوبه اوبه شاعر ځان را معرفي کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن تګی هم د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
د خپل عمر په اړه په اول سر کې راته ووایه، ځکه اورېدونکو سره به دا تلوسۍ چې د غږ نه مشر ښکاري ولې د رنګ نه کشر.
تلس کلن یم.
شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
شاعري ته د زیات شوق او علاقې له مخې، او زیات د شعر د کتاب د مطالعې وجه وه چې شاعري ته مې مخه کړه. زیات شوق مې لاره. په اوله وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډېر مطالعه کړ، ډېر تغ متاثر سوما. چې شپږم ټولګي کې وم، شعر مې ولیکه. لومړی شعر مې استاد ته لیکلی و، له هغې راهیسې مې شاعري پیل کړله.
ولې د شعر نه متاثر سوې؟
د رحمان بابا شاعري به تاسو ته خپله معلومه وي چې ډېره یو صوفیانه شاعري ده، او داسې یو څه کې بیان کړي دي چې هغه یو پیړۍ وروسته هم امکان لري وچلیږي. چې داسې یو صوفیانه شاعري ده چې هېڅ هېڅ لاری نه بندېږي، او روانه شاعري ده. یو بیت ده چې هر ونه خپل خپل میوه نیسي، په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده.
خپل داسې شعر ولیکه، څه احساس دې کوم؟
اوله کې خو په شعر نه پیدلم، ځکه چې دومره ورسره بلد نه وم، شعر مې لیکلی نه و. بیا هغه وخت کې مې صرف یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و، نو هغې له مخې داسې و. هغه پخوانی کتاب و، غزل نه و په لیکل شوی، نوم یې نه و ورکړی، رباعي ته یې نوم نه و ورکړی، څلوریزو ته یې نوم نه وی ورکړی. نو ما په هغه پله باندې چې په سیلابو هم سم نه پوهېدم، خو بیا هم هغه شعر مې چې ډېر مطالعه کوو، پوهېدم چې دا شعر باید دومره سي او دومره به وي. نو داسې په دا سیلابو هم نه پوهېدم. له هغه چې زیات مې مطالعه کړ، د هغه له وجه وه چې هغه رقم ته شعر مې ولیکه.
اوس یو غزل د اورېدونکو د ذوق خړوبېدو لپاره راته ولوله.
څو بیتونه و چې: زمانه وه درنو بو چینوا، زمانه وا درنو بو چینوا، که رخسار و د زرو کنډولی و، که هغه وا درنو بو چینوا، په گریوان مې شوله توی بدن مې یخ شو، اوښ کڅه وا درنو بو چینوا، تګی نه وم تګی نه وم تګی شومه، ښایسته وا درنو بو چینوا.
اوس په شعر کې مطالعه څومره خوند درکوي، یا څومره مطالعه لري شعر د شعر د ښه کېدو دپاره؟
که درته یم چې د درسي کتابونه مې هم زیات دي، خو بیا هم ورسره ورسره د شعر مطالعه زیاته لرمه. په اوس مهال کې د پسرلي صاحب کتاب ګورمه، او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کوم، او دا رقم ته د ناګار صاحب او د نور داسې تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کوم. چې په هغې کې زه غواړم چې خپل شعر مې لا هم ښه شي. ښه خو نه ده، خو باید هر یو نفر کوشش وکړي، شاعر کوشش وکړي تر څو د خپل شعر د ښه کېدو دپاره ښه ښه کتابونه مطالعه کړي، د ښه استادانو د ښه شاعرانو کتابونه وګوري.
څه ډول شعرونه خوند درکوي یا خپله لیکي؟
خپله لا نه یم ورته رسېدلی، خو ماته بس صوفیانه شاعري وي ډېر خوند راکوي.
ته خپله شاعري کوې؟ څه ډول شاعري کوي؟
اوس خو بس زه داسې روانه شاعري کوم داسې، خو انشاءالله دې نه وروسته به زیات زیات کوشش کوم تر څو داسې یو شاعري وکړم چې په هغې کې یو څه موجود وي او خلک پند تر واخلي. کوشش کوم چې داسې په چوکاټ کې شاعري وکړم، او داسې ښه شاعري چې لکه ښه ښو استادانو چې کړی دی، ما به تل دا کوشش وي چې ښه شاعري وکړم انشاءالله.
ته وایي د تاثر په اساس باندې شعر لیکل کېږي، داسې یو شعر سي تاثر دې اخیستی او شعر دې لیکلی؟
نه، زمو چې ما خوبونو ته پرېږدي نه، ستا خوږې سترګې ګورګورې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې، او تا رازونه مې پشا کړې د زړونو انځورګرې، بس را جګ شه ما وایم زه د نیمې شپې سندرې، زمانه ز در پدر کړم زړه زما د ویني ویني نه زتا کل لیدې شم نه تما ویني شیرینی هیڅ زړه سوې پچا کې نشتا دلته زړونه دی ډبره بس را جک شم وایم زدنی مش په سندره زده یو بند تابع يم لژوندون تخستومان يم زماي هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران يم زما د زړه بازي نیولې د یو چا سترګې ښکارګره بس را جک شم وایم زده نیم شپې سندره دا یو څه کړه راته دی
مننه ته د نیم شپې سندره وایې اوریدونکي به دا هیله هم لري چې په دې وپوهیږي د شعر لیکل سخت دی که آسان
د شعر لیکل آسان زیات مطالعه چې څوک کوي هغه ته اطمن آسانه دي خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسؤلیت هم غواړي او باید سړی ارزونه هم وکړي په یو نگاه سخت دي په یو نگاه آسانه دي چې هر څوک هم شعر لیکی سي خو مهم د خلکو پوهونه ده مهم چې خلک په پوه سي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسو اوس ماته دا ووایئ چې د شعر د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت باید څه ډول واوسي
د شعر پیغامونه زما په نظر خو پسرلی صاحب ښه پیغامونه راوړي دي لکه اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام وي کې دغه ته یو ښه شعر لیسو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هره ونه خپله خپله میوه نیسي په نارنج کې مې انار لیدلی نه ده داسې یو پیغام راوړل د ښه شعر ما بېلګه ده
ته خپله هم په شعر کې داسې کوشش کوې چې یو څه پیغام ورسې
زیاتره مې دغه کوشش کړی دی انشاءالله
ځینې بیتونه راته ویلی سي د بېلګې په ډول
داسې به په یاد نه وي راته لاس په غوږ کېږدي ټپې سندرې وایي له یو شپون سره رمې سندرې وایي کلیوال خلک په دې زما خوښېږي کلیوال خلک خوږې سندرې وایي یو چا ټول محفل ته وویل چې ما ولې تګی هم جګ شي د شپې سندرې وایي نو داسې کې دغه کې داسې زه خاص پیغام هم نه لرم خو د ما دپاره به ښه پیغام وکړي خو ما تاسو ته وویل ښه شعر هغه شعر ده چې اورېدونکی سړی پوه کړي که نه
څوک ولې شعر کېږي
خو مخکې مې وویل چې دما زه خپله درته یم دما علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي ته خو اوسه پورې اتلس کلن هم نه مین سوی
نه اوسه په مین یم ولې نه خو مینه زه د کتاب سره کوم د مور او پلار سره مینه لرم نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه خو هر څوک د کتاب سره هم اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري زیاتره د خدای سره مینه لري د کتاب سره مینه د وطن سره مینه د وطن مینه ده چې زیاتره خلک یې شاعران کړي دي لکه ملنګ جان او داسې نور
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یو ولوړه زه څېړه یو یار چینار څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار لاندې شره بچینه پاس ولاړ خمار چینار او سیوری د حمزه بابا ونه د ناګار چینار او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار
مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
نه پوهیږم د پخوا وختونو ښکاري ولې لږ کار لاس اخیستی وو وږمه جبارخیل راغلی همدا نقل ورسره دی دا وایي خورا ښه پیغام لري راځئ ورته غوږ بشو
ځنګل دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به د هغې غوښه خوړله او د هغې واسطه به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده د به یوازې هغه وخت ښکار کاوه چې وږی به و د خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول یو ورس چې ښکاری په ښکار پسې روان شو او لخ اوږد مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسید. په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي. دغه وخت یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نری لاره باندې را روانه ده. د وسله را اوچته کړه چې ویې ولې، خو بیرته یې کېښوده. د هغې ویشتل بې ځایه ورښکاره شول، ځکه ویشتل شوې یېږه لاندې ژورې درې ته لوېده، د ته په لاس نه ورتلله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نری لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یېږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نری لاره خو یوازې یوه یېږه تېرېدای شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي. ښکاري له ځانه سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي. وسله یې راوچته کړه، خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یېږي ډېرې وار خطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یېږې روانې وي او هغه شېبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله. هغه شېبه را ورسېده، یېږې یو بل ته مخامخ ودرېدې، وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه یېږه څملاسته او وړه یېږه ورڅخه واوښته. د وړې له تېرېدا وروسته غټه را پاڅېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ. له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ. دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله، خو د ښکار لپاره نه، بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره، چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. که به یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی، مرسته یې ورسره کوله، نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی. خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادبپوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د عمله خپله خبره کږه کړي وي، نیغه وي کړي. خو سمبول د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لاشعور سره اړیکه لري او لاشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نه شي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغسې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره، د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګولي وجه دا نه وي چې یا شاعر ډاریږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو څلوي کې د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکي تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1380 یا د 19مې پېړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه په اوج کې وو. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، د نور په ادبیاتو کې یا د نو شاعرانو لپاره مهم نه وو او د هغوی ذوقونه نشول تخنولی. په همدې وجه د ملارمې، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غضنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړي دي او په هغې کې دا ثبوت کړی چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه دی، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لاشعوري پیښو یا د لاشعوري تجربو د بیان دپاره یو ظرف دی چې شاعران او یا عارفان یې په ژبه کې رامنځته کوي او هغه تجربې ورباندې بیانوي. بله خبره دا ده چې سمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي. ځینې خلک یې د استعارې سره غلطوي او ځینې د تمثیل سره او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. مونږ وایو چې نو دا تصویر استعاري تصویر دی، خو په سمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غایب بڑخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بل دپاره ټاکل شوی وي، خو په سمبول کې خپله د سمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوی وي. یعنی استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوی وي. بله دا چې په استعاره کې د تصویر دواړه اړخونه تشبیهي وي. مثلا مونږ د زړه په ځای سور سات وایو، لکه ورڅې وایو چې لمر ویښ شي شپه د نور په غشو، لا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سمبول کې د تصویر دواړه اړخونه ایډیا وي، مینځ کې داسې تشبیهي اړیکې ولري او کېدای شي وینه لري. استعاره چې دی لنډه شوې تشبیه دی، چې تشبیه لنډه شي. سمبول چې دی د مفاهیمو او تصوراتو یوه مجموعه ده. استعاره چې دی د خپل ځای ناست یا د هغې کلمې دپاره چې دا ورته استعاره شوې د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي. خو سمبول چې دی آزاد تصویر دی، د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي. استعاره د یو خارجي مفهوم ځای ناست دی او سمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري، ورسره یو شان وي. او استعاره پټ شباهت دی. سمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ، تشبیه یا استعاره یا نو تصویرونه چې ډېر روښانه وي، صریح وي، مونږ په اسانۍ سره موندلی شو. خو سمبول چې وي نامحدود، ګونګ او مبهم وي. استعاره یا تشبیه یا نور مجازي عقلا یو یا دوه مدلولونه لري، خو سمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري. استعارې چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي، خو د تصویر معنا ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري. بله خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده، په شعوري ډول رامنځته کیږي، خو سمبول د لاشعور سره اړیکه لري. مونږ په استعاره کې په شعوري ډول یوه معنا پټوو. مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو یا د وړانګو په ځای د نور غشي وایو، خو په سمبول کې معنا په غیر شعوري ډول پټه کیږي. او بله دا چې استعارې چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تزی او کده شي مړی شي. خو سمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوې معنا شیندي او دغسې متداوم او روان او جاري حالت لري، مړه کېږي نه. یو بله خبره دا ده چې د تمثیل سره هم سمبول پر کړي. تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم دپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سمبولونه ټاکي او بیا هغه سمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي، د نظریه وړاندې کوي. لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغې کې سیمر، توتی، هدهد او اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې صوفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي. او دا هر یو داسې تصور کیږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سیمرغ تصور وي، د توتی به د دیشي سمبول وي، مرغان به د مریدانو سمبول وي، اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي، د پخوا څخه ورته تصویر شوي. مګر سمبولونه په لاشعوري ډول د لاشعور یو فوران دی. لکه د مولانا په دیوانی کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سمبولونه جوړ کړي. ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري، مفهوم یې موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره. او د سمبول مفهوم او مدلول شوی پټ او ژور وي. مثلا کته سي دي استاد پسرلي یو بلګول ولې دي تمثيل په برخه کې چې دی آزادی او دی اسارت نظریه پکې تشریح کړی، هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله، ور نږدې شوم چې خبر رېشم له حاله، پنجرې ته یې مخوکا چوله، له حسرته یې واخسر له دیواله، ما وی څنګه په ژړا یې راته وایا، د ګل یاد یې جوړوي که خپله ځاله، وی خپله ځاله هر چا ته جنت وي، هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله، لیونۍ یې شکړي د کور اندېښنې هېرې، سر و کار یې کړي له حسن له جماله، خو تر هر څه چې خوږه وه آزادي وه، د کافر دسی کوونو زی لباله، کور بڅکړي بن بڅکړي ګل بڅکړي چې محروم شي لکه زله استقلاله. په دې شعر کې دا تمثیل دی، قفس، بلبل، پر کالی، پنجره، مخوکه چول، او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوي، او کرکټرونو د استقلال، د ازادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي. خو په سیمبولیک اثر کې دغه سینې وي، په سیمبولیک اثر کې اول خو معنا ډېره پټه وي، بل دا چې په سیمبول کې راټول وي د یو داستان او د کیسې په شکل ممکن نه وي، او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیمو تجسم په یو تصویر کې شوی، په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري.
ډاکټر صاحب، د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي، کېدای سي یو مثال د سمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړې او دغه تفاوتونه چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان.
مثلا د استاد پسرلي یو بیت چې سین به ولې بې میو مستیږي نه، غوټی تړلی دی په غر پورې. دلته غر، سین، سمبولونه دي. سمبولونه ځکه دي چې دغه نه بیل بیل مفهومونه اخیستل کېږي. کېدای شي یو سړی د خپلو درونی حالاتو په پام کې نیولو سره، مثلا عارف دی او د یو لوی پیر مرید دی، هغه کېدای شي د غر نه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي. یو سړی کېدای شي د غر نه د ټولنې معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي. یا کېدای شي یو صوفي د غر نه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپله د صوفي د عارف معنا واخلي. یا کېدای شي موږ تاسې د غر نه د علم او د عالم د یو لوی نابغه او د عالم معنا واخلو او د سین نه د علم معنا واخلو. یا کېدای شي یو سړی عاشق دی، د غر نه د خپل محبوب معنا واخلي او د سین نه د عاشق معنا واخلي. دغسې په دې غر او سین کې دومره ګڼ مفهومونه راځي شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بالفعل کېږي او مدلولونه یې ګڼ دي. په دې لحاظ دلته غر او سین سیمبولیک ارزښت لري. خو هغه هلته چې د بلبل او د قفس مخوکه چول کیسه ده، هلته یو نظریه تشریح کوي. سیمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اثارت د نظریې د تشریح په خدمت کې دي. خو دغه هلته چې دغه دوه ټکي دي، د یوه مبهم او نامعلوم تصور په خدمت کې دي چې هغه ادیار لوستونکي سره بیل بیل دی. دغه تفاوت دی سیمبول او د تمثیل.
کور ماتان ډېر زیاته مننه.
ډېر مننه محمد صاحب.
مجنون و